طالبان د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت راستنه شو کډوالو ته د کارمندلي په برخه کې د افغان سوداګرو د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه وزارت پرون په خبرو کې راستنه شو کډوالو ته د کارمندلي په غونډه کې پر افغان سوداګرو غږ کړی چې د هېواد دننه پانګونه وکړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د دغې وزارت سرپرست وزیر نوردین عزیزي ویلي افغان سوداګر دې د ترکیې او نورو هېوادونو پر ځای افغانستان کې پانګونه وکړي څو د خپلو تولیداتو او صنعتونو ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت راستنه شو کډوالو ته د کارمندنې دا غونډه په داسې حال کې جوړوي چې په میلیونو کډوال په روسو په میاشتو کې له ایران او پاکستانه بېرته افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د کار فرصتونه نشته. د کډوالو له راستنېدو وړاندې ډېر شمېر ځوانان د بېکارۍ له وجې د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر اروپایي او نورو هېوادونو ته کډه شوي وه. د پاکستان حکومت یو سلو دوه ویشت افغان بندیان راخوشي کړي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیږد امیر بخت جمال ګوهر وایي دغه کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو پرون افغان لوري ته سپارل شوي چې ډېر شمېر یې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د ګوهر په ټکو راخوشي شوي کډوالو له دوو ورځو نیولې تر دریو کلونو یې د بند موده تېره کړې وه. هغه وړاندې ویلي راخوشي شوي کسان د ننګرهار، لغمان، پروان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسېدونکي وو چې خپلو اصلي سیمو ته ستانه کړای شوي دي. د پاکستان حکومت د بندیان ته داسې حال کې راخوشي کوي چې د هېواد د ریاستان افغان کډوالو د جبري اخراج نړۍ د بل هر وخت پرتله جدي کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله دیارلس کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په مړه شوو کسانو کې نه ماشومان، درې ښځې او یو سړی شامل دي. د دغې ادارې په خبره د سیلابونو له کبله درې نور کسان ټپیان شوي او په زرهاوو کلنیزو ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبله په تسهال کې ده چې نن پنجشنبې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د اورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د راوتو وړاندوینه شوې ده. د بشری مرستو ته باندې سلو سازمانونو په غزه کې د پراخې قاطع خبرداری ورکړی. د بشری مرستو د رسونې یو سلولو سازمانونو له هغې ډلې د بی کولي ډاکټرانو سازمان پرون چهارشنبې خبرداری ورکړی چې په غزه کې د دوی د کارکوونکو په ګډون خلک د مرګ په حال کې دي. د هغو ادارو په غزه کې د عاجلو برخو پوښتنه کړې او پر ښکېلو خواوې یې غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د بشري مرستو رسولو سازمانونو ته د مرستې د رسولو اجازه ورکړي. د اسرایلو حکومت په وروستیو کې په غزه کې د پراخې قاطع او لوږې له کبله له فشارونو سره مخ دی. غزه چې د څه باندې دوه میلیونو فلسطینیانو کور دی په تېرې ویشت میاشتو کې د جګړې سربېره له سختې قاطع سره مخ دی او د خوراکي توکو د ویش پر مهال په کې په زرهاوو کسان د اسرایلو د سفیرو په ډزو کې وژل شوي دي. او د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د امو نهنګانو او سپین غر بازانو ترمنځ ده او بله لوبه ماسپښین کې د بوساتونکو او بند امیر ښامارانو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبې له پرمۍ رنې وروسته نن پنجشنبې لپاره پلان شوې دي. د شپږیزه لیګ لسم پړاو د همدې اونۍ په سر کې پایله او د دې سر لومړۍ نیټې به تمام وکړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدلای شئ. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دوی په تعقیب کې د برتانوي جوړې ټول بشري حقونه تضمین دي.
په یو وخت کې خپلې کورنۍ سره په تماس کې وایي چې کوم څه خدمات رسېږي او د هغوی د خلاصون لپاره کوششونه روان دي.
ولی محمد نوري هغه نبینه افغان لوبغاړی دی چې تازه د برتانیې او پوهنتون ورته افتخاري دکتورا ورکړي. او دغه د ژوند اصلي کیسه څه ده؟
لوړ زده کړې باندې پاتې شولې لږ وه، فقر وه، بېچارګي وه. هغه ارمانونه په دې بلې لارې لاسته راغلل، لکه افتخاري دکتورا.
ګاونډي ایران او پاکستان ته به هم وشو چې ملګري ملتونه ویلي دي له ایرانه د زرګونو افغان کډوالو له ستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنی حالت رامنځته کېدو دی. ګاونډي به د ملګري ملتونو د باندې هم درسره شریکې کړو د کډوالو د ستنېدو هم راغلو. دا دې سربېره نور مطالب هم شته.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفري د سيالمو په تخنيکي چارو کې را سره تای روشان دی. دا کډوال په شارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر یونیچ سیار کمشنر خبرداري ورکړی کډ افغان کډوالو د سنیدو بهیر په سم ډول مدیریت نشي د سیمې ثبات ته به ګواښ پیښ کړي. فلیپو ګراندی په ویډیو پیغام کې چې پرون د یونیچ سیار په ایکسپانه په خوني ټوټر خبر شوی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له افغانانو په سخاوتمندانه ډول لسیزي کوربتوب ته په پام اوس هم د بهیر په دقت تدریجي او انساني روحي سره ادا کړي. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې تازه لیرنه په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې تازه له ایران څخه افغانستان ته ستنې شوې وایي له سختو شرایطو سره مخامخ دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یونیچ سیار کمشنر خبرداری ورکړی که د افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نشي داسې غبرګون به رامنځته شي چې د ټولې سیمې ثبات به له خطر سره مخ کړي. فلیپو ګراندی له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانانو په سخاوتمندانه ډول لسیزې کوربتوب ته په پام دا ناورین په دقت او سم ډول اداره کړي. نوموړي دا څرګندونې د هرات ولایت اسلام قلعې ته د خپل سفر پر مهال کړي او ویډیو د چهارشنبې ورځ د جولای په 23مه د یونیچ سیار په ایکس پاڼه خبره شوې ده. ګراندی په دغه ویډیو کې ویلي
زما غوښتنه له هغو ګاونډیو هیوادونو چې لسیزې یې له افغان کډوالو په زغم او سخاوت میلمه پالنه کړې دا ده چې لطفا دا سخت وضعیت په انساني روحیې زغم او تدریجي ډول اداره کړئ که نه نو داسې غبرګون به رامنځته شي چې ټوله سیمه به بې ثباته کړي.
نوموړي زیاته کړې چې ډېری د ستنېدونکي افغانان تش لاسه هیواد ته راستنېږي او په خبره یې اصلي ننګونه دا ده چې دوی چیرې ولاړ شي ځکه دوی کلونه له هېواده لرې وو او د اوسېدو لپاره کور نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالي کمشنر د وینا له مخې سږ کال تر 1.5 میلیون زیات افغانان له ایران څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي او د دې شمېر راستنېدونکو لپاره د خدمتونو برابرول زیاتې سرچینې غواړي. نوموړي دغه شان ویلي دې ته په پام چې ډېری افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي راستنېدونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر کورنۍ چې تازه له ایران څخه راستنې شوي هم وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. امیر چې شاوخوا لس ورځې مخکې له خپل کورنۍ سره له ایرانه راستون شوی او دا مهال د هرات ولایت په اسلام قلعې پوله کې پروت دی ازادي راډیو ته وویل
څو ورځې کېږي چې له ایرانه راستانه شوي یو اوس هم خیمه کې ژوند کوو. په بد وضعیت کې یو که سهار خواړه ولرو د غرمې لپاره یې نه لرو. که د غرمې لپاره وي نو شپه مو په لوږه تېرېږي له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چې د روان کال په اپریل کې چټک شوی و لا هم روان دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری استازي عرفات جمال د معلوماتو له مخې سږ کال تر 3 لکو زیات کسان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یو شمېر میشتو افغان کډوالو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد کې هم د افغانانو نیونې او ورنې ایستل زیات شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې یونما ویلي چې له ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو بېرته ستنېدنې سره په افغانستان کې یو نوی بیړنی وضعیت رامنځته شوی دی. یونما تازه ویلي سره له دې چې د مرستندوی ادارو لخوا هڅې روانې دي چې دا ناورین مدیریت کړي او بېرته راستنېدونکو کورنیو ته مرسته وکړي خو په وینا یې لا هم د اړتیاو د پوره کولو لپاره زیاتې بودیجې ته اړتیا ده.
د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې د دوی په توقیف کې د برېټنوي جوړې ټول بشري حقونه تضمین دي. د دغه وزارت سرپرست نن په یو خبري کانفرنس کې وویل د دې جوړې د خوشي کېدو هڅې روانې دي خو پړاوونه لا بشپړ شوي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د دې برېټنوي جوړې د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دوی له کوم تور پرته په زندان کې ساتل کېږي او له هر ډول روغتیایي او قانوني خدمتونو بې برخې دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو په توقیف کې د یوې برطانوي جوړې د روغتیا او قانوني خدماتو ته د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودل شوې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دې جوړې ټول بشري حقونه تضمین دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن د جولای په 23مه د دې وزارت د یو کلنو لاسته راوړنو په نوم په جوړ شوي خبري کانفرنس کې وویل چې د دې جوړې د خوشي کولو هڅې هم روانې دي. اتیا کلن پیټر رینالډز او 50 کلنه باربی رینالډز د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو لولوري ونیول شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دغه برطانوي جوړی په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
دوه تنه اتباع د برطانیې سي بندیان دي. هغوی وخت په وخت له خپلې کورنۍ سره په تماس کې هغوی ته کونسلي خدمات رسیږي او د هغوی د خلاصون لپاره کوششونه روان دي، خو ولی هغه پړاوونه تر اوسه پورې لا نه دي تیر شوي. د هغوی کوم بشري حقوق د هغه کاملا په نظر کې نیول کیږي، د علاج دپاره، د تماس دپاره، همدارنګه د استوګنې د ځای دپاره ټولو ته رسیدګي سوې ده.
نوموړی داسې مهال دا ادعا کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې ویلي دا دوه کسان ظاهرا له کوم رسمي تور پرته نیول شوي او نه یوازې روغتیایي خدمتونو او قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري، بلکې له خپلې کورنۍ سره هم د محدودو ټلیفوني اړیکو اجازه لري. په اعلامیه کې د دغه برطانوي جوړې د روغتیا په اړه ژور اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي دي چې د دوی فزیکي او رواني روغتیا په چټکۍ خرابیږي او له روغتیایي پاملرنې پرته دوی له نه جبرانېدونکي زیان او آن د مرګ له خطر سره مخ دي. دغو کارپوهانو ویلي په دغه ډول نازک روغتیایي حالت کې په ناوړه شرایطو کې د دوی ساتل غیر انساني عمل دی. په اعلامیه کې د دې برطانوي جوړې د سمدستي خوشې کېدو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه هم شوې. له دې مخکې د پیټر او باربي اولادونو هم د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې وه چې له دې وړاندې چې هغوی په توقیف کې مړه شي د دوی مور او پلار دې راخوشي شي. ګارډین ورځپاڼې د جولای په 10 راپور ورکړ چې د دې جوړې څلور اولادونه په برطانیه کې ژوند کوي او د خپل مور او پلار د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټډ پریس د روان کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت د ویان عبدالمتین قانې له قوله راپور ورکړی و چې دا برطانوي جوړه د یوې وړې موضوع له امله په افغانستان کې نیول شوي او قضیې محکمې ته استول شوې ده.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ. ملګری ملتونه وایي له ایرانه د زرګونو افغان کډوالو له ستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنی حالت پر رامنځته کېدو دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه په یو بیان کې چې پرونه وخت خپور کړی ویلي، هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنېږي. ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو ته زور کړی. د طالبانو حکومت ویلي په تېرې یو میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایران څخه د څه باندې 1 لک افغان کډوالو راستن شوی دی. یو شمېر تازه راستن شوی کډوال وای د سرپناه او د کار د نه موجودیت له امله په خپل وطن کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزی روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي دغه هیواد له دې امله له یو نوي بیړني حالت سره مخ کیدونکی دی. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې چې پرون د جولای په 22مه خبر کړی ویلي، هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران تر ایستل کېدو وروسته افغانستان ته راستنېږي. په بیان کې راغلي چې څومره سندوی ادارې هڅه کوي چې د راستنېدونکو دا وضعیت مدیریت او د کورنۍ سره مرستې وکړي، خو د یوناما په خبره لا ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. بیان زیاتوي په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې بیرته راستنېدونکي هلته میشت کېږي، ټولنه کې به بیا ادغام له سترو ننګونو څخه وي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډله ییزې ایستنې جدي لړۍ پیل کړې. د طالبانو حکومت ویلي په تېرې یوه میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایرانه څه د پاسه 1,00,000 افغان کډوال راستانه شوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس په خپله ویبپاڼه د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې او عامه پوهاوي د کمیټې د مسؤل احمدالله متقي له قوله ویلي، په دې کې 293 زرۍ په خپله خوښه او پاتې 411,000 نورې په جبري ډول ایستل شوي. که څه هم نوموړي ادعا کړې چې راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ د لنډمهالې سرپنا، ترانسپورټ او د روغتیایي خدمتونو مرسته شوې ده، خو یو شمېر تازه راستنه شوي کسان وایي نه یوازې دا چې مرسته ورسره نه ده شوې، بلکې د سرپنا او د کار د نه لرلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ کونړ اوسیدونکي رحمان الله چې نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوی او اوس له خپلوانو کره اوسي، ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پوچھ دل تر اگلی منگ سره کما مالی مرسته هم نه شوی، منگ ډیر مشکلات سره مخی، نو منگ دولت نه دغه غواړو چې منگ سره مرسته وکړي او منگ سره کومک وکړي. کاروبار نشته ده، مشکلات دي، مکاتب د انجنونو په کونړ کې ډیر مشکلات دي.
د دایکندی ولایت اصلي اوسیدونکو او له ایران راستل شوی یو افغان چې خپل 15 کسیزه کورنۍ سره د مهال په اسلام کلا کې د کډوالو په کم کې د ورته شکایت لري. نو موري چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات هم خیلی
زیاده. دوای ستونزی دیر زیادی دی. دوایلو لپاره هیت مرجع نشتا. اصلا موگ داراتون که لپاره هیت نپو هیگو. چی لکوم ایرا پین کرو. بیکاری زیاده دا. پخپل ولایت که مخپل کور نشتا. دا کرایه توان نلرو. او پا ورسیو که دا کورونو کرایه هم دیری لوری شویدی. لګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول ایران نه د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ په داسې حال کې زور اخیستې چې افغانستان لا لوړاندې له سختې بېوزلۍ سره مخ دی او د کډوالو د ستنېدو نوې څپې په دې هیواد فشارونه لا پسې زیات کړي. د رواني جولای په 21مه د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې په وروستیو کې له 2.6 میلیونو ډېر خلک له هېڅ ډول اسانتیاو، سرپناو، دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه شوي. دغه فدراسیون ویلي وو چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکې ستنېدنې له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. له دې وړاندې د جولای 14مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه پورې یوازې 2 میلیون افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
بشریت په څورستي وکړونه کې د سرطان پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا پرمختګ کړی. د سرطان له کبله د مړینو په شمېر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخو کې روښتونه د دې پرمختګ څرګندې نښې دي. خو څارونکي وایي چې په دې برخه کې ځینې ننګونې لا هم پر ځای دي.
سیرونکو وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1991 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی و، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحدو ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. توویما یونانی خبرونه په یو څیړنه کې وایي که څه هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوې نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره یې تدابیر پراخ شوي دي او دا مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لومړی یې په نړۍ کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څیړنو له مخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1950 کال راهیسې یوازې په متحدو ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخه نیول شوې ده. ګمان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 15مې برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. تویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد د مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د 40 کلنو ښځو د رحم په سرطانونو کې په 90 کموالی راشي او دا د سرطان پر ضد د مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. دا واکسین چې اوس په ډېره ارزانه بیه په هند کې تولیدیږي په بېوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورځپاڼه په پای کې په روغتیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد د مبارزې د بریا بل دلیل بولي او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړې ټکنالوژۍ او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم له منځه وړي. خو په څیړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې دا چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 20 201.
ولی محمد نوری هغه افغان نبینا لوبغاړی دی چې تازه د برېټانیا لیو پانتونه افتخاري دکتورلا ترلاسه کړی ده. دی د برېټانیا د معلولینو په منډو او لامبو لوبډلو کې برخه لري. د افتخاري دکتورا ولی هغه ته ورکړل شوی او د ولی محمد نوری د ژوند په اړه نورې بیلابیلې خبرې په دې راپور کې واورئ چې د هغه درمنی ژوند د لوړو شوورو په اړه د خپل غږ پیلې کې.
لوړ زده کړې ما نه پاتې شولې، لږ وه، فقر وه، بېچارګي وه، هغه ارمانونه په دې په بلې لارې لاس ته راغلل، لکه افتخاري دکتورا.
هو، د ولی محمد نوري د لوړو زده کړو ارمان له بلې لارې پوره شو. د برېټانیا سکس پوانتون د دغه هیواد د معلولینو د ځغاستې او لامبو د ملي لوبډلې د نابینا افغان لوبغاړي ته نږدې یو اونۍ مخکې د انګلستان د پاچا د استازي په حضور کې دا ډاکټورا ورکړه. د پانتون په خپل فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی و ویلی و ولی محمد نوری ته د دغه ډاکټورا د ستونزو پر وړاندې د مبارزې د بیلابیلو فعالیتونو لاسته راوړنو بشري خدمتونو او په ټولنه کې د اغیزناک رول له امله ورکړی ده. ولی محمد هم دا خبره کوي.
فورت په ډګر کې کومې لاسته راوړنې سم کړی دي، د هڅونې په برخه کې، داسې بشري کومکونه چې کوم زه کوم افغانستان کې، او د ما پوهاوي په برخه کې د ټول ته په کتلو سره دوی دغه په نظر کې ونیول چې ماته د افتخاري ډاکټر را کړی.
نوري چې لس کلی برېټانیا ته لراتګ کېږي وایي تر اوسه یې ګڼ نور ویاړونه هم خپل کړي دي. دی وایي یوازې 15 یې تر اوسه مډالونه ګټلي، 20 یې د ځغاستې او 3 د لامبو په برخه کې دي، خو تر ټولو مهم ګټلی مډال کوم دی؟ هغه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې کوین الیزابت سوندۍ ولا هغه ماته چیلنج را کړی و په نامه د 70 چیلنج د لامبو وهنه، نو هغه چیلنج ما ورته پوره کړ په لامبو وهنه کې، بیا ما غو چې د کوین جوبلی په نامه مډال ما ترا کړ خپلې.
ولی محمد نوری وزید تل مریض کال په سرطان میاش کې د برېټانیا په لندن ښار کې د میټرو بلاین سپورتس په نوم د ځغاستلو لوبو چې نبینایانو لپاره جوړه شوې وه د سرو زرو دوه مډالونه ترلاسه کړل. هغه د 200 متره واټن اتل شو. ولی محمد په 1402 نمبرس کال کې په جرمنی کې هم د انفیکټس گیمز په نوم د ځغاستلو نړیوالو لوبو د سرو زرو څلور مډالونه ګټلی وو. نوري وایي تر نبینای مخکې کابل کې سکوهنه هم کوله. شپږدېرش کلن ولی محمد نوری د افغانستان د کابل ولایت اصلي اوسیدونکی دی. په هغه نږدې یوه نیمه لسیزه مخکې چې د تېر جمهوري نظام په پوځي برخه کې دنده درلوده، په هلمند ولایت کې یوې بمې چاودنه کې دنیا د تل لپاره تیاره او دی نابینا شو. واده یې کړی او څلور ماشومان لري چې درې لوڼې او یو یې زوی دی. د چې د بېوزلۍ د ژوند ناخوالې لیدلې وایي خپله هره نقدي جایزه افغانستان کې په کونډو او یتیمانو ویشي.
هر سیالۍ نه وروسته ماته کومې نقدي جایزې چې راکول کېږي نو هغه پیسې بیا زه وطن کې په بېوزلو کورنۍ ویشم، په خاص ډول یتیمانو او کونډو ته ځانګړې شوې دي هغه پیسې.
ولی محمد نوری دا کار داسې مهال کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې همدا روان وړی په افغانستان کې 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. ښایي د نوري مرسته له سوږې مړه نه کړي، خو دې احساس یې ډېرو زړونو ته لاره کړې. تر دې چې نن له دې او نور فعالیتونو له امله یې ورته افتخاري ډاکټورا ورکول کېږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفا عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 تر 9 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
د خوست ښار اړوند نهیو کې د ښاروالۍ له پرمختیا بودیجې څخه د نږدې 38 میلیون افغانیو په لګښت د یو شمېر سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. په یادو دوو پروژو کې تر اداري کمپلکس پورې د سړک پخول او آزاد مینې کې د 6 کیلومتره په اوږدوالي د سړکونو وي او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو جوړول شامل دي. ځایي اوسېدونکي په یادو پروژو خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې د خوست ښار اوسېدونکو ته د ژوند په نورو برخو کې هم اسانتیاوې برابرې شي.
په خوست ښار کې د موټرو د نویو بارګینونو له سیمې بیا تر اداري کمپلکس پورې چې نږدې ټولې حکومتي ادارې هلته فعالې دي او د خوست ښار د څلورمې ناحیې د کوڅو او سړکونو یوې او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو یا لښتیو د جوړولو کارونه پیل شول. سره له دې چې په خوست ښار کې پخوا د یو شمېر نړیوالو بنسټونو او پخپله د ښاروالۍ د پرمختیایي بودیجې څخه بېلابېلې پروژې پلې شوي، خو لا هم خوست ښاریان له لازمو اسانتیاوو برخمن نه دي. خوست ښاروال مفتي شهزاد نور راشد مشال راډیو ته وویل
دا پروژه انشاءالله تعالی دې کال کې به سرته رسیږي. اهمیت یې په دې باندې داسې دغه پروژه د خوست ښار همدارنګه د کمپلکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې ټول سره وصل کوي. همداراز سکل موږ په پلان کې لرو چې دا بودیجه را منظور وسوله. تقریبا شاوخوا 10 پروژې لرو. انشاءالله ښاریانو ته موږ ډاډ ورکو چې د تاسې په همکارۍ سره به موږ دا پروژې انشاءالله شروع کړو، انشاءالله سرته به ورسیږي.
د خوست ښاروالۍ لخوا د پیل شوو په دې 2 پروژو کې یوه هم د څلورمې ناحیې اړوند د سړکونو یوې بلې غاړې ته د اوبو د اساسي لښتیو جوړولو پروژه شامله ده. د یادو پروژو یو تن انجینر جاوید جمشید وایي
دغه پروژه کې تقریبا 6 کیلومتره لښتي شامل دي او یو سلنه هتیا لوی پلشکونه لس دانې کوچني پلشکونه په دې کې شامل دي. باید یادونه وکړو چې دغه پروژه د روان اوبو یا د کانالیزاسیون سیستم او همدارنګه د اوبو مدیریت کې مهم او مثبت رول لري.
د خوست ښار اوسېدونکي هم د ښاروالۍ لخوا د روان کال د 2 نوي پیلېدونکي پروژې دوی ته په ګټه پولي او زیاتوي. په دې سره به د باراني اوبو لپاره د وتلو مسیر او خلکو ته پر وخت د اړتیا وړ ځایونو ته رسېدل آسانه شي. د خوست دوه تنه اوسېدونکو احسان الله احمدي او محمد حلیم وویل
غوښتنه دغه ښاروالۍ څخه چې دلته موږ ته لښتي جوړ کړي، سړکونه پخه کړي تر څو خلک د ستونزو څخه بچ شي. همدارنګه زیات د اوبو دلته ډنډ کېږي، زیات نرغۍ رامنځته کېږي، له دې اوبو څخه لکه ملاریا او د منګسو د ستونزې نه موږ هیله دغه ښاروالۍ څخه تلختي موږ ته جوړ کړي، سړکونه پخه کړي تر څو په اینده کې د ستونزو څخه وژغورل شو.
دا خو ډېر مهم دی، ځکه مهم دی دا د ولایت او ملیاردو خدنه ډېر پسند ارتي روزانه ولایت ډېر پسند ارتي تا دا پوښ شي هو ډېر سهولت وي. دا ښه خبره ده دا الله تعالی دې څنګه خدمتونه قبول کړي. نو دا سلام چې کوم دا چې په هوای دا ډېر مهم سرک دی خصوصا موږ لپاره.
دی یادونه ورده په خوست ښار کې هغه استوګنیزي پروژې چې په ورستۍ 2 لسیزو کې پلې شوې لکه آزادۍ مینه، خواجه متون تپه، سارنکوټ، قلموال مینه او متون مینه چې تر دې ری د کورونو له مالکانو د ښاري خدمتونو پیسې هم ټولې شوي، خو بیا هم له برېښنا پرته د کوڅو، سړکونو، لښتیو، ګلدانونو، پارکونو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې ورته د پام وړ کار نه دی شوی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دا ازادي رادیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زما مشکل دا ده په کابل کې چې میاشتونه میاشت مخکې به برق بیل راته ان یو میاشت پاس یې یو نیم بشپاس راته 200 روپۍ به راته اوس بیل هر 15 شلمه ورځ راځي 200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري دلته خلکو ته. اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دي، خو اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پوره شوه پوره سګي او دغه جدن په دغه موضوع کې هغه بیت خپل کم همکاران چې دي کم کارکونکي چې دي سره په تماس کې شي او د دې مخه به ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زما مده هاشم د روزګان ولایت خبره کوم. دغه ځینې جاران چې باید په دغو ماجورو ورونو سره کومک وکړي، باید کومکونه سره وکړي د پاره د خدای. دا مسلمانان چې تباو برباد دي نو په دې باندې د هر څه اثر خلاصېږي چې دا بشرګان راغلي دي ماجر نماسام ګوله نه لري. زما د دغو ورونو سره پوښتنه ده، باید دغو مسلمانان سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بیکاري ده او خلک ډوډۍ نه لري. دوی چې دي دا غټ غټ تجاران دا باید کومک سره وکړي.
اساسي او بشري حقوق درنګ دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کلنګ پر ګاره دریږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور تور واوړي، یا غلا وکړي، او یا هم داسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کا. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل سوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15-کلنی او کلنی لسکلنی لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ شول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابیي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ و د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالي هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولای، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري. دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي. اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تېر کې زموږ انداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلې دي، بل مسول 6 کسان په دنده ګمارلې دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، 6 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هېواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبوره کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هېوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به یې وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي، دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو، یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان و چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور و پلار و د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پښېره ته غځولي دي، ځوانې ته د ورځ لپاره یې، نو ته خو مجبور یې، ودادې وهادې. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کېږي، بیا هغوی مجبوره کېږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي. کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو، د چاقو، د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنې په کل کې بېکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړې چې کله په یو مملکت کې کار نه وي، نو له هغه کس نه چې د کورنۍ مسئولیت ورلغاړه ده، شاید جرمی مسائل پیښ کړي، شاید نور داسې څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي، او بله خبرداره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي. په دې تاسو خبرې وکړي، که په دې راته وغږېږي چې له روحي او رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار کار لري یو ډول تشويش کوي. بیا دغه تشويش لامل ځینې کسان په نشو روږد کیږي. نشه خپله فشار دی، کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بلسي، لږ یې دغه پام پر بلسي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو دا د همدغسې بیکاروي زیږنده ده او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل ورسره تړلې دي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یوه نوله ورځ اورو چې په دې سیمه کې و، په هغه سیمه کې و، په دې سیمه کې یو ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي، کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا به په عام بازار کې اولادونه راباسي او وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګې خرڅوم. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اخته وي، د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هیواد څخه فرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کېږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کېږي، څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښیمانه کېږي چې دومره درس، دومره تحصیل دای چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګېږي، څومره دې د خپل ځان له خپلو سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي، یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپله کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی آن د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي، ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي نه په دې خطرناکو لارو باندې، او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات و کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ په ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب درسونه خرابوي. معنی دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو، په خپل ټولنو، په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مږغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ سوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابره کړي، هغوی دې له دندو نه لرې کوي، هغوی دې نه مایوسه کوي، هغوی دې نه اقدمن کوي، هغوی دې د نورو لمن ته نه اچوي، هغوی دې له ځان څخه نه لرې کوي. ما په بار بار ویلي دي چې هغه ولس چې د اربکی لویرې، د پولیس لویرې طالب ته غیر ورکړه، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته، یو بل کس ته بیا په خپل غیږ، په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بلې لوی کرغیړنې او پردی جګړې ته لویږي، ښه وخت دی چې عقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان اټوړ کړی سي او ځوانانو ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د دې چې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تجې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې، دا د کورنۍ سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالت ډیر سم خويندې بده نور اشتمون په کورونه کې کالی پرول لغوي ته بیروري په خوله نن سبا خاکارون هم نستاغم لمنځب تللی دي نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست نور څه ویم دا ورته وای چې لاړ څه که زهر ارزانه وي یا که زهر څوک په پور درکوي زهر په پور رانیسه له دغه ژوند چې هر دې کې مرګ مرګ دی راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو په ژوند کې دوه شان دي یو ضرورتونه دي اړتیاوې دي بل پرمایشات دي په کل کې خويندې ورونو هر څوک چې دي هغوی باید په دغه سي حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي اقتصادي مشکلات دي دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو هغه شان ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی په دغو کې د کمونه وکړي سپما دې وکړي د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو سمې ولیدی بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مکتب لاړ شي او هغه هم ترسره شي
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي له یوې خوا نه کار ونه وسي له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي وضعیت څومره خطرناکه کیدلی شي
دا زیات خطرناکه کیدلی شي بد ته جرمونو مور ده بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غله ته ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو او چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅه اخلي
څه ویې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي هماغه دې تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي او هغوی به یې له یو غټ بحران څخه ژغورلی وي او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیې او نور هیوادونو ته ځي راګرځولي وي تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډېر ښه دی دا کولی شي چې زرګونه کسان پر کار شي خپل طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي اوچا څه وایي نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مې وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو انداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي غږونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څوار کړي اخلي پخلي لپاره نقطه پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څوار کړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وایي ځینې شتمن د خپل کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کونډیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یي پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه ډېرې بدمرغي د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولست مراجعه وکړي همدې ولست دا سی غیر خلاص کړل لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی کله مونږ دا چې همداسي وسی
ډیر زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډیر مننه
درن دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې لمکسره په خبرونه کې میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله مال او ملګری
Oh,
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
Okay.